دا مشال ریډیو د پښتون پاګي د ما سپرشین درې بجې سويزه بوريوال کاکړیم سلامونه مې منې پادي او ستا خبرونه کې یو شمیر پوښتنه شننی او دوه اونیس پروګرامونه لرو خو تر هر څه وړاندې به بشیر غواشت دي سات خبرونه وایي.
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا حکومت پر وزیر اعلی پرویز خټک د یو پخوانی صوبایي وزیر تورونه رد کړی دي. په بنو کې زده کوونکو د هدفي وژنو خلاف مظاهره کړې ده. افغان چارواکي وایي هلمند کې ګڼ طالبان وژلي دي. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا حکومت د پخوانی صوبایي وزیر او حکمران ګوند تحریک انصاف غړي ضیا الله افریدی هغه تورونه رد کړی دي چې وایي وزیر اعلی پرویز خټک او احتساب کمیشن د یو سازش لمخې تورن کړی دی. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار او صوبایي وزیر شاه فرمان نن په صوبایي اسمبلی کې د خبرو په مهال وویل چې وزیر اعلی د احتساب کمیشن په چارو کې هیڅ قسمه لاسوهنه نه ده کړې. ضیا الله افریدی د صوبې د احتساب کمیشن لخوا د درغلیو په تور څه موده مخکې نیول شوی و خو هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک له ده څخه سیاسي انتقام اخیستی. د خبر پختونخوا بنو پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو نن په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوه هفتې وړاندې د دې کالج د وژل شوي زده کوونکي خلیل سرباز قاتلین دې ونیسي او زده کوونکو هدفي وژنو مخنیوی دې وکړي.
خلیل سرباش د نن خلی پلوټن نه شوی د یو واخره سا د دغه زموږ را په ادارې په سټیټ پر ریاست باندې وی می بیا یو ډډ لاین ورکوي کنه وی می جو پیا جام پی غون بزور وی نن خا د میش بانی انتظامیه د 70 رسدلې دو چې دمره وړ کیرو وزي نن میشته یو پولیس ول خاص نشتا چې میشته سکیورټی روکی.
بلخوا د بنو پولیسو مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې اړه خپل پلټنې پیل کړې او کوشش کوي چې په هدفي وژنو کې ککړ کسان ونیسي. پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي مرکزی حکومت تورنۍ چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملی کول ځنډول غواړي. دوی د تیرې پنځشنبې په ورځ د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره کتلی وو. هغه ویلي چې په دې حق له نورو بحثونو ته ضرورت دی. له کور مڅخه د پارلمان استازي ساجد حسین توري نن مشال ریډیو سره خبرو کې پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت علما اسلام ګوند هم مشرانو باندې غږ وکړ چې په دې لړ کې همکاري وکړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت علما اسلام ګوندونه وایي قبایلي سیمې دې یا جلا صوبه شي او یا دې هم په آزاد شکل پاتې شي. خو په دې اړه جوړې حکومتي کمیټې په خپلو وړاندیزونو کې ویلي چې دغه سیمې دې خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي په بټ آباد کې د القاعده تر هګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه جوړ کمیشن رپورټ دی نشر کړل شي. نصر پرون مازګر اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل چې 2011 کال کې امریکایي ځواکونو په پټه بټ آباد کې عملیاتو سره د پاکستان ځمکني حاکمیت څخه سرغړونه کړې نو ځکه به هغه د کابینې په راتلونکي غونډه کې دا مسله راپورته کړي. ځینو اپوزیشن ګوندونو د رپورټونو تر مخه له نږدې 15 کلونو راهیسې بټ آباد کې د اسامه بن لادن د استوګنې په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د بشري حقونو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل نن په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون یا بلسفمی لا له انساني حقونو څخه سرغړونو ته لار برابروي. په دې خبر پاڼه کې د دې ادارې د نړیوالو مسایلو د څانګې مشر آدری گاغران لخولې ویل شوی داسې ډیر زیات شواهد شته چې د پاکستان توهین رسالت قانون چې د ناموس رسالت قانون په نامه هم یادیږي له انساني حقونو سرغړونه ده او دا په خبره خلک دې ته هڅوي چې قانون په خپل لاس کې واخلي. آدری زیاته کړې ده چې د کچکوڅوک د مذهب په سپکاوي تورن شي نو د پاکستان په عدلي سیستم کې داغه د دفاع لپاره ډیر څه نشته دی. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو د امنیسټي انټرنیشنل د دې نوو نیوکو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د میوند په نامه پیل شوو عملیاتو کې نورلس وسلوال طالبان وژلې دي. دفاع وزارت په یو نننۍ خبر پاڼه کې ویل چې دغه عملیات د لښکرګاه ښار په شاوخوا کې له تیرو څو ورځو راهیسې روان دي چې 15 طالبان پکې زخمیان شوي هم دي او ګڼې وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه ځنې دی ویلي. بلخوا د کندوز ولایت چارواکي وایي چې دوی په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو د له منځه وړلو او د دوی د منظمېدو مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان پارلمنت یا ولسی جرګې د حکومت لخوا د راتلونکي کال بجټ طرحه رد کړې ده. د پارلمنت مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې ویل چې په بجټ کې د ولایتونو ترمنځ توازن نه دی ساتل شوی نو ځکه یې ردی. هغه له حکومت غوښتنه وکړه چې په دغه بجټ طرحه کې د اصلاحاتو کې او بیا دې ورولیږي. د افغانستان مالی وزارت ویلي چې د راتلونکي کال بودیجه 468 بلینه افغانۍ ده چې 158 بلیونه افغانۍ پرمختیایي بودیجه ده. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. مکسیکو کې په یو مارکیټ کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. په دې مارکیټ کې چې له سر ښار مکسیکو سیټي څخه 40 کیلومتره لرې دی هغه مهال چاودنه وشوه چې خلکو د رخصتیو لپاره د اور لوبې په خاطر وسایل اخیستل او د جرمني پولیس وایي دغه سړي د نیولو لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي چې په برلین ښار کې د کرسمس په یو مارکیټ کې پر خلکو د ټرک خیژولو په پیښه کې 12 کسان وژل او 50 یې زخمیان کړل. پولیسو نن وویل ډاډه دي چې دغه سړی به پیدا کی خو د جرمني له وګړو غوښتي چې د یو داسې وسلوال کس څخه به خبره وسي چې په تیښته دی. په همدې حال کې داعش وسلوالې ډلې پرون وویل دا برید د دوی څخه په اغیز کې شوی دی. د دې ډلې په وینا برید کوونکی د دوی سرتیری و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پیسو به یو د موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپیه خرڅل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپیه او په 1.12 روپیه یو پاوند په 1.25 روپیه او په 1.33 روپیه یو ریال په 28.68 روپیه اخیستل کیږي او په 28.80 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپیه او په 1.10 روپیه پیسی. یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.02 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او 3 بنو کې 15 او 6 او په کوټه کې -0 او 0 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې بشیر ګواش او رابع اکرم خان وړاندې کول. د خبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د تحریک انصاف د پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی دا نیوکې رد کړې.
چیف منسټر دا کمیشن از بلیک میلر استعمال کړو دا غي ثبوتونه ما په اسمبلی کې د فوټوان په شکل کې پیش کړ.
په بنو کې د کوونکو د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د غړي د وژنې پر ضد احتجاج کړی.
نن خاطه میش باندې انتظامیه د 70 رسدلې دوه چې دمره وړ کې روزي. نن میشته یو پولیسو خاص نشته چې میشته سکیورټي روکی.
له کبالي سیمو د پارلمان غړي وای حکومت هلته د اصلاحاتو په عملي کولو کې لځند کار اخلي خو ځینې سیاستوال بیا وای د اصلاحاتو لپاره دی له کبالي ولسه پښتنه وسی.
90% عوام چې دی خیبر پښتونخوا نه غواړي هغه موږ خپل صوبه راکړه موږ خپل اصلاحات راکړه موږ اف سی آر غوندې تور قانون ختم کوو موږ د عوامي منتخب نمایندګانو خپل جرګه خپل اسمبلی راکړه.
د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې او دوی اونځي خبرونه هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی پر خپل ګوند تحریک انصاف پر وزیر اعلی پرویز خټک کلک نیوکې کړې دي. نوموړي اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې وزیر اعلی احتساب کمیشن د ځان په ګټه استعمال کړي او د خپلو مخالفینو پر ضد کار ورڅخه اخیستی خو حکومت دا تورونه رد کړي دي. تفصیل به د غلام غوث په رپورټ کې وو.
تیر مازیګر د پښتونخوا په اسمبلی کې د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن په چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې دي او دا یې هم ویلي دي چې وزیر اعلی په خپل په اداري فساد کې ککړ دی او هغه به د اعلی وزیر د اداري فساد په ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کوي.
چې کم احتساب کمیشن کرنو کو کم بے انصافی ہو کہ عمران خان دا احتساب نہیں دے ہوتے چاہے پولیٹیکل دے استعمال چی وکٹمائزیشن دیو کی دا افسران بھی جتی دیو کی صوبہ دے درش کال روز تو کی عمران خان نے دی جی نے رپورٹوں اور دی چیف منسٹر اور کی چہر سا حالان کی چیف منسٹر دا کمیشن ایز اے بلیک میلر استعمال کرو داغی ثبوتوں ماں پہ اسمبلی کی دا فٹوان بو شکل کی پیش کر چاہے دا آزاد کمیشن افسران ہز قلم ناراضی پتیاروں کی اور چیف منسٹر سے ملاقاتوں نے کی هغه د ډیکټیشن کې بیا کیسونه جوړی
خو بلې خواته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی هم په دغه موضوع تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله اپریدی لخوا په وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا په احتساب کمیشن لګول شوی تورونه رد کړی دي او ویلی دي چې هغوی به د لړکی په عدالت کې په ضیاء الله اپریدی د عزت د سپکاوي دعوه کوي. همداراز تیر ماښام د اسمبلی په غونډه کې صوبایي وزیر شاه فرمان هم د ضیاء الله اپریدی د تورونو په جواب کې ویلی دي چې نه اعلی وزیر او نه د کابینې کوم بل یو وزیر د احتساب کمیشن په چارو کې لاسوهنه کړې ده. خو ضیاء الله اپریدی چې هم د تحریک انصاف سره تعلق لري د جولای میاشت کې د اداري فساد په تور نیول شوی و خو بیا د اکتوبر میاشت کې په ضمانت خوشې کړل شو او نوموړی دریز لري چې هغه د سیاسي اختلافاتو په بنیاد نیول شوی و او یو سیاسي اسیر و. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
په بنو کې د یو شمیر زده کوونکو سازمانونو لخوا د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د وژل سوي غړي د وژنې پر ضد احتجاج سوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د زده کوونکو د هدفي وژنو مخه دی ونیسي. عمر دراز وزیر له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې رالېږلی چې د مظاهرې چانو پر غږ پیلېږي.
د بنو پوسټ ګریجویټ کالج پښتونخوا پښتونې سیف او انصاف سټوډنټ ارګنایزیشن په شریکه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غړی خلیل سرباز هدفي وژنې پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ او بنو ښار سړکونه یې بند کړل. دوی وویل چې په دوه هفتو کې هم پولیسو او امنیتي ادارو د خلیل سرباز د وژنې پلټنې ونه کړې او دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی هم نامعلومه کسانو همدغه شان په بنو کې ووژلو چې د قاتلانو یې هیڅ درک معلوم نشو. مظاهره کوونکي وویل چې د پښتنو وژنه روانه دی او پښتنه یې نه کیږي. سو په دوه ورځو کې پولیسو او ادارو کا قاتلان په ډاګه نه کړل نو ټول خار به بند کړي.
سټوډنټ معصوم وي د خېغونده پرین نه ابل پرین مشروم منځنه بعد د ان ډبلیو اے یو سټوډنټ د 10th ویډ کا دا دوه موټر سایکل اول په بندر غل په تو پنځه بندې او وشت مړ شو. اول یې اف آی آر نه کاټ کې د زکه څه یک وینا اغه نه بعد اف آی آر یې کاټ شو به پاش نه معلوم ولیکل خو دې ویډ کې دا غا سټېټمنټ وو چې مون پرین بعد وینم نن بعد وی اس کا تو سه سوچ تا او کې دا غا شای مشتو سره کې دای شي نن یا سبا ټارګټ کیلینګ چې دا کیم ناسور لاګیا دا د میش د خوره نه د امن خرابول دې پر لاګیا دي.
ندیم اسکر پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ډیسټریکټ اطلاعات سیکریټری خلیل سرباز دغن نن خلی خپل ټن اندو شوی دی یو واخر سات دغه ذمہ وار په ادارې په سټیټ پر ریاست باندې وی می بیا یو ډډ لائن ور کوي کنه وی می جو پیا جام پی غون بزور وی نن خدای میش بانی تنظیم دغه حد تر سدلی دو چې دمره اور کی روزی نن میشت یو پولیس الکاس نشتا چې میشت سیکریټری روکی
د کالج د کون کو وویل چې خلیل سرباز د پولیسو 200 کو په منځ کې وژل شوی او لچا سره هم دښمنی نه و. سو د پښتنو د وژنې د غلړۍ دی ودرول شي. دوی وویل د متعلقاتانو ایسې چوز دې معطل کړي او پلاټنې دې وکړي کني دغه احتجاجونه باید دوام لري. پولیس وایي چې دوی په دې اړه خپل تحقیقات شروع کړي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل له کبالي سیمو د پارلمان غړي وایي چې حکومت هلته د اصلاحاتو په عملي کولو کې لځنډ کار اخلي. دوی وایي حکومت په کار ده چې زر تر زره په دې اړه ګامونه پورته کړي. بل پلو یو شمیر سیاستوال بیا وایي چې هلته د اصلاحاتو عملي کولو لپاره دي د کبالي سیمو له ځایي ولسه پښتنه وسي چې هغوی څه غواړي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د تیر زیارت پورس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینه په غونډه کې پریکړه کړې شوې و چې د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه په تیار کړې شوې سفارشاتو د جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو اندېښنې لري کولو لپاره دی د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز له دوانو ګوندونو مشرانو سره وویني. د حکومت د فیصلې په حق له کورمی ایجنسی نه منتخب د پارلمان غړی ساجد حسین توري وایي چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د ټولو ایجنسو دورې وکړي او په خپل سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلی اولس غواړي چې سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې شي، خو دې باوجود د دوه ګوندونو لخوا اعتراض کول صحیح خبره نه ده. د نوموړي وینا وه چې دوی خوشبینه وو چې وفاقي کابینه به دغه سفارشات منظور کړي، خو داسې ونه شو.
ملاویږي نو بالکل ډیره ښه خبره ده، خدا سي خو نه نه صبح ملاو شي نه زم کې دل ملاو شي، نو بیا خدا ټول بوج چکم نه دا پچکځي او مولانا صاحب نه ویرغلو، نو دا ډیره افسوس خبره ده. په کور سره مولانا صاحب مونږ سره کینی چکځي مونږ سره کینی مونږ خبره وکړو په وی اتفاق باندې مونږ سره مطلب اګری کیږو، خو کچینی زیت خبره لړ شي نو زیت د قبایل پر ډیر غټ نقصان ده.
د اصلاحاتي کمیټې د سفارښتنو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند قامي اسمبلی غړی عبدالقهار ودان 13 اونۍ مشال ریډیو ته ویلی چې یاد کمیټه په خپل راپور کې حقایق په نظر کې ندی ساتلی او د عام اولس په ځای د مخصوص ډلو سره د لید کاتو ورستو دا ریپورت یې تیار کړی دی.
روزه پوری مطالبه چا نه کړي، 90% به ملکان دا خبره کوي، 90% عوام چې د خیبر پښتونخوا نه غواړي، هغه موږ خپل صوبه راکا، موږ خپل اصلاحات راکا، موږ اف سی آر غونډه تور قانون ختم کوو، موږ د عوامي منتخب نمائندگان خپل جرګه خپل اسمبلی راکا او بلدیاتي نظام راکا، موږ د صوبه
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو سینیټر تاج محمد افریدی وایي چې جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا میپ نه علاوه نور ټول ګوندونه د اصلاحاتي کمیټې سفارشاتو سره اتفاق کوي، نو په کار ده چې په ګډه سره د یادو ګوندونو اندېښنې هم لري کړو.
د ټول خلکو کنسنسس پیدا شي نو فاټا خلکو د لپاره بهتر نظام راشي، کله جلدوازی کې کاروشي کرن پاسه وجه باندې به د خاص نقصان ورسیږي، کم زمونږ د فاټا د خلکو کم من مقصد حاصلول دی هغه بل لګاږي نظام بدلېدو نظام را وستول لپاره خامخا کنسنسس پکار دی، ان شاء الله عوامو مفاد او بهتر فیصله وکيږي که خیر.
د ذکر دا چې په فاټا کې اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و. یادې کمیټې د قبایلی سیمو د دورو وروستو خپل تیار کړي سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې د په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیښه چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې اخلیتونو ته ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د بلوچستان صوبې په زیاتره سیمو کې له تیرو 15 کال راهیسې د وچکالۍ له کبله خلک زیات ځپل سوي دي. د وچکالۍ په خاصه توګه کروندګرو ته زیان رسولی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د پښین په ضلع کې کروندګرو خپل باغونه وهلي دي. حکومت وایي که چیرې په تیرو وختونو کې د باراني اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ سوي وای نو به دا ستونزه تر ډېره حده هواره وای. ایوب ترین پری رپورٹ لري.
کوټ ته چیرمه د پښین ولسوالۍ د 90% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړل دي. خو د تیرو 15 کلو راهیسې یو ځل بیا د بارانو د نشتوالي له امله د مځکې لاندې اوبو کچه ډېره ټیټه شوې ده. او په نتیجه کې کروندګر د سیبانو یا مڼو باغو ارکولو ته اړسوي دي. په دې ترڅ کې چې کله وکیل ډب خان زیب شین تسترګي ورشکاره کړې، نو هلته می ډېرې کروندګر د باغو په ارکولو بوخت ولیدل. په دې اړه یو کروندګر زین الدین راته وویل:
بارانونه نسته، خوشحالي ډېره ده، د اوبو کمی دی، بیا بجلی پر موږ باندې لږ ده، هر کال باندې پر موږ باندې بجلی جټکا راځي، پنځه ویشت ورځې یوه میاشت موږ په ډیزلو په دې باندې څه ګزاره ورسره کوو. سیب چې و هغه م واستول منډۍ ده، په مټې خپل خرڅونو بلان خرابی واړی امبارونه دي، مزدوران دي، یوه سپره د بار چې یو وار موږ کوو تقریبا پنځه شپږ اویا زره روپۍ غواړي. پروش کال م تقریبا یو سل اتیا کښلي دي، دوه سوه اویا درخت م شش کال وس بښل.
حاجي محمد عیسی بیا وایي چې د وچکالۍ له وجې دلته غربت هم زیات شوی دی.
دا ډیمونه جوړ کړي دي، هغه دی ډیمونه دي چې زموږ ته د څو نوانه پیدا نه ده کړې. حکومت دغه لوی ډیم موږ سره جوړ کړي د تورمرغۍ ده، د هغه ډیمې را جوړ کړي به د په هغې کېدی حساب کړي چې د کروړاو کاروبار لاندې دننه کې کېدی هغو دغسې پرېښ وي دوی ولاړو، د مطلب نیمۍ اوبه لا هم نه کې درېږي. پخوا به په دا کې په سیلابو اوبه درېدلې، اوس اوبه چې کې ودرېږي هغه جن راوځي. لاندې کاروایي غواړي، ښه ډېره کاروایي غواړي. حکومت یې مهرباني وکړي دا ډیم نشتي و موږ ته بالکل را صفا کړي ښه کپلیټری کې.
محمد فاروق بیا وایي چې د بارانو د نشتوالي او د اوبو کچا د ټټېدو له امله اوس خلک وکړ کولو ته اړسوي دي.
اوبه نسته، مجبوري ده، خلک ډېر مجبور دي، خلک ټکور ټکور دي، غریبان دي، دا وتلي دي، حالات خراب دي، اوبه ولاړې کښته ولاړې، بارانونه نسته، عوام خراب سو، ګرده گزار سو، وزیران کومک نه ورسره کوي.
په دې ترڅ کې مې چې کله د بلوچستان د پلاننګ د سکرتر شهریار خان سره تماس ونیوي، نو هغه وویل
یو خو ډیمونه جوړول غواړو، تقریبا سوا تین سو ډیمس حکومت بلوچستان په تیر لس بارہ کالو کې جوړ کړی دی، کې 2009 سے 2019 پورې تقریبا د سل ڈیم پروجیکٹ دی، آئی کې تقریبا 25% کار پورا شوی دی، 75% ان شاء الله 2019 پورې پورا شي. اوس دې میاشت موږ یو بل پروپوزل جوړ کړی دی، مرکز د پاره مرکز سره موږ ان شاء الله فنډینګ به ملاوي شي، ته 500 ڈیمو د پاره، نو دا به 2024 پورې 190 ڈیمو د پاره موږ هغه کې برا سسٹم کې برا شي، نو هغه د زیر زمین د اوبو مسله او چې کم شنګو بو مسله دا ډیر حد پورې به کنټرول شي.
د یو نړیوال رپورٹ لمخې د بلوچستان په زیاتره برخو کې د مځکې لاندې اوبه د شنګ قابلیت نه دي. خود شهریار خان په وینا چې لومړی به حکومت اوبه زیرمه کوي او وروسته به خوند ور برابر کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره دی، یو نش خاورې د پاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تیر مزګر په پېښور کې د افغان کنسولګری او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر څارنه لاندې د افغان میرمنو او نجونو لپاره د کډوالۍ په نوم یو تنظیم جوړ کړ. سو په دې لړ کې د یوې دستوري پر مهال د افغان کنسولګری او ملګرو ملتونو چارواکو ویل چې د دې تنظیم مقصد افغان میرمنې په خپلو پښو درول دي. تفصیل د غلام باوس په رپورت کې.
د دغه ټولنې د پیل د دستوري پرمهال په افغان کنسولګری پیښور کې د کډوالو د چارو اتاشي عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته وویل
چې وشي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، او وشي کولای شي جای راژوندی شي، او وشي کولای شي دغه افغانه کډواله مور او خور د خپل سورسز نه څه قسم ګټه واغسل شي چې د خپل اولادونو سرنوشتم خو کې، خپل سرنوشتم خو کې، او د یو فعال افغاني په شکل باندې د خپل وطن آبادی کې او د خپل ټولنې آبادی کې ونډه واخلي.
د افغان میرمنو د ټولنه به د جنکو او میرمنو د تعلیم او نورو ستونزو لپاره کار کوي. د لړکی د دغه ټولنې مشره مستوره ستانګزی مشال ریډیو ته وایي
هغه خويندې چې نشي کولای سکولونو ته لاړ شي، غول لپاره به سوادي کورسونه جوړ کو، خصوصا هغه زنانه چې خپل وطن ته ځي، غول لپاره د تعلیم زمينه ور برابر کو، او دوی ته به د صحت د پروګرامونو سنټرونه جوړو.
د دغه دستوري پرمال د کډوالۍ په نوم د افغان میرمنو د ټولنې د ارزښت په اړه ځینی افغان میرمنو او جنکو مشال ریډیو ته وویل
زمانم چې دا فروهر فرید ده او مونږ دې پروگرام په دې برخه نیولې و چې دلته زنونو چې خزه چې دا کنه اغه حقوق مونږ دې تورکو کنه چې دې سه حقوق دي لکه دې نشي کولای چې تعلیم وکي او د کونه بهر وزي سو دې ته دې حقونو په اړه کې مونږ یو پروگرام جوړو په کډوالا پنامه
بل سلام علیکم د مونږ نازنین صدیقی ده او تعلیم د جنکو خو ډیر زیات ځوان کې ارزښت لري ول سه وجل کې ک تعلیم کردنی یا تحصیل کردنی اغه خپل فامیل خ نه سی روزلای د خپل بچی د خپل میړه د خپل خواخې خسر مور پلار هیڅ چاته مخ دي چا په اهمیت باندې نه پویږي او هغه هغه حق سه دغه حق نه سی ادا کولای
د افغان میرمنو د پروګرام ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو لوړپوړی مشر میرین ماستر هم را بلل شوی و او نوموړی په دغه محل مشال ریډیو ته وویل دا وای ډیری جنکۍ اوس هم د سکولونو نه بهر دي په خپل خوخه افغانستان ته د ستنیدلو په عمل کې ډیری استادان هم تری دي مونږ ته اوس دا معلومول دي چې کوم افغان زده کوونکي جنکۍ او استادان دلته پاتې شوي دي او مونږ ته به دا خبره یقیني کول وي چې هر زده کوونکي سکول ته ولېږو او دا خبره ډیره مهمه ده چې کوم استادانی د دې ځینه افغانستان ته تللی دي چې هغه تل کې دا وی د تجربې نه ګټه پورته کړی شي یا د دې وی چې روان کال د پښتونخوا صوبې نه تر 300,000 زیات راجستر افغان کډوال سخ کال خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پېښور په نشتر حال کې تیر ورځ د لاسو جوړ کړل سویو تصویرونو د 15 ورځنی نندارتون پرانیسته وسوه په دې نندارتون کې ایښودل سوی عکسونو کې د لوګي او غربت منظر کجی سوی ده د نندارتون تابعیت د سویټزرلند سفارت د خبر پښتونخوا د سلګری د ادارې په مرسته کړی ده تفصیل به د ځلاند یوسف زی په ریپورت کې وورو
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې منیجنګ ډایریکټر مشتاق خان مشال ریډیو ته وویل چې په نندارتون کې د ټولو انځورونو تړاو د بیوزلۍ او لوږې سره دی نوموړی زیاتوي چې د بیوزلۍ او لوږې د ختمولو پرته امن او خوشحالي نشي راتلی
عوام چې کوم دي او خاص طور باندې مخیر حضرات چې کوم مالی طور باندې مستحکم خلک دي هغه ته دا میسج کوي شي چې دوی دې چې کوم دي د غریبو سره امدادو کې چې سټارویشن ختم شي او یو نوجوان نسل چکم دی کل چکم دی چې دا دنی دا فاقې دا وجنا دا غربت دا وجنا سبق نشوي دی نو هغه چکم دی چې هغه په خېټه ماري شي هغه ته رزق ملو شي دا هغه ذهني قوتونه به حال شي او هغه چکم دی دا سبق او د ملک په ودانه او شوکاله کې او د دې په طریقې کې چکم دی یو اهم او مهم کردار ادا کوي
پېخور په هنتون کې د آرټس د کوونکو مهراوای چې داسې انزورونه جوړوي چې پکې د ټولنې نیمګړتیاوي په ګوت شي په دې نندارتون کې هم د مهرا د لاس جوړ انزور پروت دی چې دی یوګي ماشوم منظر کشي کوي
یو طرف ته می چې کوم نه ټیبل باندې ډیر فټونه ډیر چې کوم نه خوراکونه می شو کړی دي چې تر سار سره پراته دي ولاندې پسما کې باندې نه ماشوم چې کوم نه خوراک کوي لګیا دي او شاته ورته خط په تماشا ولر دي ورته زموږه ماشري کې ټول هر یو انسان چې کوم نه بد بوي چې ډیر غربت ډیر چې کوم نه سې یو مخکې چې کوم نه قدم غستل دي سکول دی ولا خو څوک مخکې کیږي نه ول کومه تماشا کول بند کو او مخکې شو ولا نه الله به چې کوم نه سهل دروست
د مومنی جنسی یو انزورګر زاکر علی هم په یو انزور کې د خوراک د کمی اغیز د مور او بچی په صحت او ژوند د ښکارا کولو کوشش کړی دی
بغه فاټا کی کته مثال د ورځ اوړو ترولالی نو اغه به سی تقریبا سلور 15 کیلومتر مزل کې دا غی نه پس به تا غراوړي کورتا نو زما هم مین مقصد دا دی چې صرف ورال خلق نه زمونږ د فاټا د پاره دی هم په دی باندې ګارو شي چې د دوی کوم فیسیلیټیز دی اغه د دا ورکړلې شي د دوی ته د روزمره اشیاء چې کوم دي دوی ته نږدې کړلې شي
په نندارتون کې یوازې د پوهنتونو د زده کوونکو جوړ انزورونه یې خودي شي وي دي زلان یوسف زای مشال ریډیو په خبر
I've been waiting for you
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی. بشیر غواش به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د خبر پښتونخوا حکومت د پخوانی صوبایي وزیر حکمران ګوند تحریک انصاف غړي ضیاء الله افریدی هغه تورونه رد کړی دی چې وای وزیر الله پروس خټک او احتساب کمیشن د یو سازش له مخې تورن کړی دی. د خبر پښتونخوا بنو پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو نن په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوه هفتې وړاندې د دې کالج د وژل شوي زده کوونکي خلیل سرباز قاتلین دې ونیسي او زده کوونکو هدفي وژنو مخنیوی دی وکړي. پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي مرکزی حکومت تورنۍ چې د قبایلي سیمو اصلاحات عملی کول ځنډي. دوی د تیرې پنځمه پرز د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وکتل خو هغه ویلي چې په دې حق له نورو بحثونو ته ضرورت دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نصر خان وایي په بټ آباد کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه جوړ کمیشن رپورټ د نشر شي. نوموړي دا خبرې پرون اسلام آباد کې خبرلان ته کړې. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل نن په خپلې خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون له انساني حقوقو څخه سرغړونه ته لار برابروي. تر اوسه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې د سرخړ لخرګه خواوشا کې روانو عملیاتو کې نورلس وسلوال طالبان وژلي دي. تر اوسه طالبانو په دې حق له څه نه دی ویلي. د افغانستان پارلمنټ یو ولسی جرګې د حکومت لخوا د راتلونکي کال بجټ طرحه رد کړې ده او د پارلمنټ مشر عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې ویل چې په بجټ کې د ولایتونو ترمنځ توازن نه دی ساتل شوی. د جرمني پولیس وایي دغه سړی د نیولو لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي چې په برلین ښار کې د کرسمس په یو مارکیټ کې په خلکو د ټرک شجولو په پیښه کې 12 کسان وژل او 50 یې زخمیان کړل. مشال ریډیو ته غوږی استا اوسم تاسو د مشال ریډیو 2019 خبرونه وړاندې کوو. لمړی به تاسو د 19 پروګرام د نړۍ رنگونه واوري او پسې به پرګنې خبرونه تاسو ته نشر سي. د لمړی خبرونې کوربا ګلیاز او د دویمی انس اجمل ده.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې جاپان یو کارګو خلای اجازه خلاته لیږلې چې د یوې عالی په مرسته به د ځمکې په مدار کې موجود خلای کچره صفا کوي.
The engines igniting, the solid rocket boosters and lift off. The H2B has cleared the tower, the sixth HTV vehicle on its way to the International Space Station.
دا آله د الومینیم او د سټیل له تارونو نه جوړ کړل شوې ده. دا آله په داسې ډول جوړ کړل شوې ده چې دا به په خلا کې کچرا له مدار راغونډوي. دا جدید او منفرد آله د مایانو نیولو یوې کمپنی په مرسته جوړ کړل شوې ده. د کاربن په خبره دا وخت په خلا کې د راکټونو خالی خول، ناکار سټلایټس، د شیشې ټوکړې او د پینټ ذرات ګرځي. په خلا کې موجود دا کچرا شاوخوا 1.8 کروڑ وزنی ده او دا د خلای دوري له پیل راهیسې په خلا کې موجود دي. دغه کچرا نورو فعالو سټلایټس لپاره خطر جوړوي او حالات نور خرابوي. په دې کې ځینې شیزونه 28000 کیلومتر فی ګنټه په حساب سره حرکت کوي او د ځمکې غیر چاپیر ګرځیدونکي سټلایټ سره د ټکر خطر هم وي. په دې کې د انټرنیټ او موبایل ټلیفون مواصلاتي نظام هم شامل دي چې له خلا نه کنټرول کیږي. د خودکار کارګو خلای جاز نوم استورک، یعنی په جاپانی ژبه کې کونو ټو ریدی. دا خلای جاز د بحر القاهل په شمال کې ټینګا شیما خلای مرکز نه نړیوال خلای مرکز ته لیږل شوی او په دې کې د کچري راغونډولو لپاره آلات هم بار دي. محققین وایي چې د دې آلې په مرسته به دومره توانای خارج کیږي چې دغه شیزونو مدار به بدل شي او دا به نور خلاته وردی کړی چرته چې دا کچره به خپل وسوځي. ساینسدانانو د امریکا د سارنې یو پروګرام نه ترلاسه شوي تصویران او د نورو مصنوعي سیارو سره پرتله کړي او ویلي دي چې په همالیا کې د واورې ګټونه یا ګلیشیئرز په ویلیدو دي. دوی په خبره د دغه تصویرانو یوه خبره څرګنده شوې چې په هغه سیمو کې په دې وروستو کلونو کې څومره بدلون راغلی دی. دا نوی تحقیق د امریکا سان فرانسیسکو کې د امریکن جیو فزیکل یونین په یوه غونډه کې وړاندې شوی دی. د نیویارک کولمبیا یونیورسټي جاش مار وای دغه تصویران به ډیر زیات ګټور وي. د امریکا هغه جاسوسی پروګرام لاندې دغه تصویران ترلاسه کړي دي چې هغه خوفیه مشن ته هیګا گاسون ګون ویل کېدل. په اویایمه او اتایمه لسیزه کې د امریکا خوفیه پروګرام لاندې د مصنوعي سیارې نه د حمالیه تصویران اخستل شوي ول. دا تصویران په 2011 کال کې د خوفیه دستاویزاتو لاندې خپرکړل شوي دي او اوس یې ساینسدانان د تحقیق لپاره استعمالوي. په دې کې د حمالیه د سیمې تصویران هم شامل دي چې هغه وخت معلومات دي ترلاسه کېدی شي. ساینسدانان وایي چې په هغه سیمو کې د واورې په مقدار کې کمی راغلی دی. د ساینسدانانو په خبره په کوه حمالیه کې هر کال تر 25 سانتي متره پورې واورې کې کمی راغلی دی. د جاپان پلازمین ټوکیو کې په یو رستورانت کې د خوراک لپاره یو وخت ټاکل شوی او چیلنج ورکړل شوی چې په هغه وخت کې دنه خوراک کولو سره به هوټل خپل صارفینو ته 50,000 ین انعام ورکوي او د خوراک پیسې به هم ناخلي. د ټوکیو او مکارن رایمن هیوري رستورانت کې خپل صارفینو ته داسې چیلنج ورکړی چې د رستورانت خاص خوراک نوډلز او د چرګ نه جوړ شوی رامنس په 40 منټو کې وخوري، نو هغه صارف ته به 50,000 جاپاني ین انعام ورکوي او کچري په 40 منټو کې هغه خوراک ختم نکړي نو 10,000 ین به جرمانه ورکوي. نوکیا یو نوی موبایل ټلیفون معرفي کړی چې د پخوانی نوکیا په شان دی. د نوکیا په نامه نوی کمپنی ایچ ڈی ایم د نوکیا دو ماډل ټلیفون وړاندې کړی دی. دا ماډل د نوکیا اخري ماډل 2016 په شان دی چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې په اخري وار وړاندې شوی وو. د دې موبایل بیا $26 یعنی 2700 پاکستانی روپۍ ده او دا فون 2.4 انچ سکرین لري. خو په دې کې تر ټولو غوره خبره دا ده چې د ټلیفون بیټرۍ تر 28 غنټو پورې کار کوي. مایکروسافت کمپنی په 2016 کال کې نوکیا د ټلیفون او لومیا برانډ اخستې وو، خو وروسته یې دا کمپنی په ایچ ڈی ایم خرڅ کړه. د انټرنیټ مشهوري ویب پاڼه یاهو ویلي دي چې په 2013 کال کې په سایبر حمله کې لږ تر لږه 1 ارب صارفینو اکاونټس متاثر شوي ول. یاهو ویلي دي چې دا پیښه د 2013 کال حملې نه جلا ده. په هغه سایبر حمله کې تر 50 کروڑ پورې صارفینو اکاونټس هیک شوي ول. د یاهو پاڼې په خبره په هغه هیکینګ کې د صارفینو نمونه، ټلیفون نمبرونه، پاسورډز او ایمیل اډریسز غلا شوي ول، خو د بینک په اړه معلومات نه غلا شوي. کمپنی وایي چې د هغه پیښو په اړه پولیسو او متعلقه چارواکو سره په رابطو کې دي. د 2016 کال د انټرنیټي حملې په اړه دا معلومه نه ده چې دا کوم هیواد کړی و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې هم فلم موانا په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 270 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم آفیس کرسمس پارټي دی چې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم فینټاسټک بیټس اینڈ وے ٹو فائنڈ دم دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 680 میلیون ڈالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې د مشهور اداکار رنویر سنگ نوې فلم بے فکرې په لومړي نمبر دی. دې فلم روسه پوری د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کہانی 2 دی چې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د وتیلې اداکار شاهرخ خان فلم ډیر زندگی په دریم نمبر دی چې د 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور فلمونو ډارک نایټ سیریز، انسپشن او انټرسټیلر هدایتکار کریستوفر نولان د دریو کالو وقفې وروسته نوې فلم جوړ کړی دی. دا فلم د دویمې نړیوالې جګړې په واقعاتو جوړ دی. د دې فلم نوم ډنکرک دی او لومړی ټریلر یې خپور شوی دی. د هدایتکار کریستوفر نولان دا فلم د هغه د نورو فلمونو څخه بیخي بدل دی. نولان په عمومي توګه ساينس فکشن او کامی کتابونو باندې فلمونه جوړ کړي دي، خو دا ځل یې د دویمې نړیوالې جګړې واقعات په فلم کې راغونډ کړي دي. په فلم کې د دویمې نړیوالې جګړې آپریشن ډاینامو خودل شوی چې درې لکه اتحادی فوجیانو باندې د جرمني نازی فوجیانو حملې وروسته د فرانس بندرګا ډنکرک نه درای وستلو کوشش شوی وو. دغه فوجیانو بچکول لپاره د برتانی بهري جازونو برخه اخستی وو. دا فلم به د راتلونکي کال د جولای په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach.
Where are we going?
Dunkirk.
I'm not going back.
There's no hiding from this, son. We have a job to do.
If we go there, we'll die.
هالی وود سینما مشهور سیریز پلانټ اف ایپس دریم فلم لومړی ټریلر خپور شوې ده. د دې نوراندې د دې سیریز دوه فلمونو ډیر زیات کاروبار کړی وو او په ګرد نړۍ کې ډیر زیات وکړ شوې وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. د دې فلم نوم وار فار د پلانټ اف ایپس دی او دا به د راتلونکي کال د جولای په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
History has led to this moment. Meaning is we created you. And nature has been punishing us ever since. This is our last stand. And if we lose, it will be a planet of apes.
هندی سینما مشهور اداکار ارجن رامپال نوې فلم ډیډی لومړی ټریلر خپور شوې ده. دا فلم د هند د ممبئی ښار بدمارش او سیاستدان ارن ګلاب گاولی په ژوند جوړ دی. ارن ګلاب گاولی ته د قتل په مقدمه کې د عمر قید سزا اورل شوې وه. په فلم ډیډی کې د ارن گاولی کردار ارجن رامپال کړی دی.
کیا تو نے پرسیا کا خون کیا تھا؟
نہیں.
کیا تو مقصود کو جانتا ہے؟
کبھی نہیں ملا.
یہ بیارے گینگ کیا ہے؟
معلوم نہیں.
تیرے کو تگڑی چال کا راجا مانتے ہیں.
میں کہیں کا راجا نہیں.
تاڑا میں تیرے کو اریسٹ کیا گیا تھا؟
فرضی کیس میں ڈالا.
چل ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتا.
ارون گلاب گاولی.
هندی سینما وتیلی اداکار عامر خان فلم دنگل با په روانه ونی کې نمایشت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مهاویر سنگھ چې پهلوان وي د ژوند رښتینی قصه خودل شوې ده. په دې فلم کې عامر خان د مهاویر سنگھ کردار کړی دی. مهاویر سنگھ ولی دوه لوریانی گیتا او ببیتا د نړیوالې کچې پهلوان جوړ کړی او د خپل هیواد لپاره په کامن ویلت گیمز کې د سرو زرو میډال وګټي.
را میډل سپیډ په نه یوته انہیں بنانا پڑتا ہے پیار سے محنت سے لگن سے.
ہر کھلاڑی کی طرح میرا بھی سپنا تھا دیس کے لیے گولڈ میڈل لانا.
جو میں کرنا چاہتا تھا وہ بارہ بیٹا کر کے دکھاوے گا. دیس کے لیے گولڈ جیتے گا ہمارا بیٹا. اپنا ترنگا سب سے اوپر لہراوے گا.
ریسلنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی ایک اور ہار.
مبارک ہو بھائی صاحب, چوتھی بھی چوری ہوئی ہے.
میں آپ کو چھوڑا نہ دے پائی.
غلط مت سمجھ منہ, گیتا اور ببیتا دونوں ہی بہت پیاری ہیں, پر میرا جو سپنا ہے نا صرف چھوڑا ہی پورا کر سکے.
لگتا ہے گولڈ میڈل کے لیے بھارت کو اور انتظار کرنا پڑے گا.
मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी।
और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी, मैं उसने हटा दूंगा।
हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او تاسو خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا کزاغه ته ډیر وایم چې ما وای ده خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دوه نه اجازه پېښې مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنو گرودوارو مکمل حفاظت
په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
پرګنه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه اوریدونکو دا سل په خبرونه کې په بلوچستان کې د اقلیتونو پر مسئلو او التا دغه پښوند خبرې کوو په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي او په صوبایي سملي کې د اقلیتونو په څوکې راغلي وزیر ویلیام برکت وایي په دغه صوبه کې په غیر مسلمانو کې تر ټولو زیاته آبادی د اندوانو ده دی زیاتوي
سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ہندو کمیونٹی کی ہے اور سیکنڈ پر کرسچن کمیونٹی
پر بلوچستان کے تر ٹولو زیادہ آبادی دا ہندوانو دا او پر دویم نمبر بیا عیسویان دی سکان پر دغه صوبہ کې ډیر کم دی ہندوان د بلوچستان په پختون میشتا او بلوچ میشتا دواړو سیمو کې یعنی په چمن او هب دواړو کې زیات دی
د بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشروای په دروستیو سو کالونو کې په سورا د مذهب بدلولو د تاوان لپاره تختونی او د بد امنۍ لوچی له بلوچستان د غیر مسلمانو ډیرې کورنۍ سیمې پرې خودوتا اړ شوې دي تر اوسه نه زیاتوی په بلوچستان کې غیر مسلمانو ته د تعلیم په برخه کې د کمی کوټې صحت او د ژوند بنیادی سہولتونو په لړ کې هم ډیر مشکلات ور پیښ دي
بلوچستان کی کسی کم دا مائنورٹی آل دا غدہ سنگا زیاد بلانگ کو نا ان کے سے نو پتا 2006 تو 7 بار کی تو بلوچستان کی حالات خراب ہوا مائگریٹ ہوتا ہے انٹیریئر بلوچستان کی اندوان دیر ہوا خو مونگ یو اندازے مطابق لگ بھگ 10,000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا دا سر کراچی سے چلے گا
ویلیام برکت چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو لپاره د سټینډینګ کمیټې مشر هم دی وایي په بلوچستان کې اقلیتونه له پیړو راهیسې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي د نورو صوبو په نسبت په بلوچستان کې له اقلیتونو سره د خلکو رویه ډیره ښه ده.
بلوچستان کا اصل میں جو معاشرہ ہے یہ قبائلی معاشرہ ہے.
دا بلوچستان ٹولنا قبائلی دا. له هند دا بیلی دو رستا دا پاکستان قبائلی مشرانو اقلیتونو ته خواست کړي وو چې سیمه دې نه پریږدي او هند ته دې نه ځي، ځکه چې دا هم د لګکیو سیمه ده. په بلوچستان کې اقلیتونه مسلمانانو ته اکثره د تخم کرلو او نورو کارونو کولو لپاره قرضې ورکوي. په بلوچستان کې له خلکو سره ټولنیز چلند ډیر ښه دی. مسلمانان او غیر مسلمه دواړه د یو بل د عبادت خانو، مذهبونو او کلتور احترام کوي، او همدا وجه ده چې په بلوچستان کې مذهب ته د سپکاوي پیښه نه ده رپورټ شوې. پنجاب په اقتصادي توګه د پاکستان لویه صوبه ده، خو هلته هم مذهب ته د سپکاوي پیښې مخې ته راځي. البته په بلوچستان کې تر اوسه داسې هیڅ نه دي شوې.
ویلیام برکت زیاتوی په بلوچستان کې له اقلیتونو سره د ټولنې د عامو خلکو رویه خو ډیره ښه ده، خو په جرمونو کې ککړو ډلو او د وسلوالو لول چې د تشدد ځینې پیښې هم مخې ته راغلي دي.
ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں کڈنیپنگ کے ہیں جیسے.
د تختونو په سیر ځینې پیښې هم رامنځته شوې دي. په بلوچستان کې کله کله له اکثریت سره سره د اقلیتي وګړو د تختونو پیښې هم مخې ته راغلي دي چې د تاوان لپاره کیږي. په دې وروستیو کې د هندوانو هم یو دوه تنه تختول شوي وو چې وروسته بیا د تاوان ورکولو په بدل کې خوشی کړل شو.
د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وای اقلیتونو د پاکستان په پرمختیا کې ډیر رول لوبولې دي، خو د پاکستان حکومت تل دوی لپاره مغور سولې دي او د اقلیتونو ضد تشدد کوونکو ته تر اوسه سزاګانې نه دي ورکړي.
خدمات خلاص کړي وا ایون بیفور پارټیشن د دې لپاره چې واځه داغه خلګم مايګريشن کول چې کوم انسیکیورټي سچويشن وا لکه وا برای تاوان کډنپینګ فور رنسم وا خو بیا د قانون یا د بزنس کمیونټي سوا یا لیک پیسې دارا وا هغه کړو دوه کسان د یو ایم پی ان پارتنرشپ وا فریدون ابادان
ها
هغه کډنپ شو. اگر دا کڈنیپ بعد ترنا نا پوری شاید اس نس کا لکی گی دادا نا دا معلوم چیری دادا دادا نا پس دادا کور والا یا دلتا وائن سٹور چلا والا اگر اغواشوا اگر چی اغواشو مونگلاڑو چی واپس بازی آپ تو تقریبا آفٹر 60 ڈیز چی مونگلاڑو ورطا علاوال موکل اگر 70 لیک روپیز ساوانم ورکڑی 7 ملین دیر ویل ایم وا نو د بلوچستان پر روایت کې دا شیان نه مچ د خلک سره داسې وکړه او نو د کمیونټي خلک هم تقریبا لاړه.
د 13 اپریل په 28 نیټه د بولان په حاجی خار کې نه معلومه کسانو د سکانو د یوې ګوردوارې څخه پیسې او مذهبي کتاب غلا کړی وو، چې وروسته بیا د سیمې سکانو د دې پیښې پر ضد مظاهره هم وکړه. د مظاهره پر مهال یوتن جسبیر سنگھ مشال ریډیو ته ویلو چې حکومت د مذهبي کتاب په پټولو کې د ښکېلو کسانو نیولو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي.
زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا سوی دی. موږ سولهیز لږکیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي.
د پاکستان مسلم لیگ نون غوند او د بلوچستان په صوبایي سملې کې د اقلیتونو په څوکې راغلي انیتا عرفان د سکانو د مذهبي کتاب د ورکیدو د پیخي او یا په دغه پیخه کې د ککړو کسانو پړه سو اون ویل، خو زیات کړه چې د مسلم لیگ نون په مشره د پاکستان حکومت د اقلیتونو مسلې تر ډیره هواري کړې دي او د دوی ژوند د بهتره کولو لپاره نورې هڅې هم کوي.
موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کا مائنورٹیز کو پورا
د پاکستان او بلوچستان موجودہ حکومتونو لخوا اقلیتونو ته پوره ملاتړ ترلاسه دي. که اقلیتونو ته کومې ستونزې ورپېښه وي نو حکومت له موږ سره ولاړ وي. موږ ته د خپل کار، عبادت او تہوارونو لمانځلو لپاره پوره ازادي ده او موږ د حکومت له طرفه هیڅ مشکل سره مخ نه یو.
د پاکستان په نورو برخو کې اکثره خزینه سیاستوالانې د ټولنې ناسمې رویې شکایتونه کوي، خو انیتا عرفان وایي په بلوچستان کې د یوې سیاستوالې په حیث خپل کار ډیر په اسانۍ او بې د کومې ویرې کوي. هغه زیاتوي
څنګه چې دلته نورو ښځو ته عزت ورکول کیږي هماغسې موږ ته راکړل کیږي. حکومت زموږ د ښځینهو سیاستوالو ډیر ملاتړ کوي. دې حکومت د اقلیتونو ډیرې ستونزې هوارې کړې دي. په بلوچستان کې د امن امان خراب صورتحال، هدفي وژنې، تختونې او دغسې مختلف مشکلات موږ ټولو ته دي. نو داسې نه ده چې ګینې د اقلیتونو ستونزې زیاتې دي او د عامو خلکو کمې.
بلخوا د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین د انیتا عرفان خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې د حکومت د کمې پاملرنې له وجې د بلوچستان د اولس او په خاصه توګه د اقلیتونو مشکلات ورځ تر بلې سیوا کیږي. طاهر حسین زیاتوي که په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې حکومت په وخت د اقلیتونو ستونزې هواري نه کړي نو د غیر مسلمو نورې ډېرې کورنۍ به هم کډه کېدو ته مجبوره شي او په ټولنه کې به تقسیم هم نور زیات شي.
پاکستان کی جو تقریباً پاپولیشن نان مسلم وہ 0% پاکستان مائنس ریمور مائگریشن ہوتی نہ پارا یو پاکستانی فارم بتا رہے یو سیولائز سوسائٹی پر روانہ پر روڈ پر آرٹیکل پر رائٹ خبرین دا گرد شیان سی دا مسترد کرو دی خلاف خبر کرو سی دا کاری ننو سی دا دمو برو دا ایون دل دما یو کیریکلم کن دے رہا دا یو دا فورت کلاس یو کیریکلم کتلا نو پاکن کیو چیر مسلمان دوسرے مسلمان کا پاس دیئے ما په یو کې څنګه کلمان خبره ولې تخته لیکي د دې په کلاس کې نو مسلم دې دې چې هغه دا هغه بای نه دا ولې دا کریکولم دا 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 د بچانو د ماشومانو تاسو ځین خراب وي نو په دې کې ما دې خلکو ریزیسټنس کې ما ما خلا خبره مو کول وایې تاسو اسلام کې ورډ نو فلانا او فلانا مال هغه ریلیجن سره کی زندګی ما خو تاسو ته ولیکم چې پاکستاني کې بای دی.
طاهر حسین زیاتوي چې باید د پاکستان حکومت په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو ضد خبرې ختمولو سره سره د هیواد د وګړو تحفظ یقیني کړي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پرګنې خپرونه که د خپرونې په اړه سر رایه لرئ نو ضرور را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه زه نیسا اجمل اجازت غواړم. خوشحاله اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.